السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو د ملیحا میرزاده او پدې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو او ننګونو سره سره د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیایي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لپاره تاسو ته بلنه درکو.
درنو اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خو ځوان فعالان غلي نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلي په کلي، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوست په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولو میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوست ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویقو او د دوی ماشومانو لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسېدلې؟ او تاسو له خبرو نه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشت کېږي چې تاسو کار کوئ؟
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسېدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسېدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د مکتب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپل بچیانو ته لازمه پاملرنه نه کوي چې زما ماشوم عمر تر اووه اتل کلنۍ پورې رسېدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. موږ په دې دوه نیمو میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی ته عکسونه چاپ کړل، په دې سیمو کامه په هوای وکړو، د سیمو د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځېدو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
عکسونه سره چاپ کوئ؟ ځکه عکسونه خو عموما اغاز خانو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکانات رو داشتن لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعه عکس اخلو، هغه وروسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم سره وي، پرنټر برق سیستم له موټر نه جوړ کړی دی. پاغا ځای کې پاغا امغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کس ورته ایډیټ تناسبي پاغا امغه سات کې ورته پرنٹ کوو تر څو مشوم ته کس په هغه ورځ ورسیږي تر څو والدین هم تشویق شي او ماشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته هغه ماشوم بوځي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالیو کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې له نن نه درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عرضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینی هدف هم خلق تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو احساس لمخې راپورته شوې دي. دا مصارف هم دوی په خپل غاړه اخیستې دي، کلی په کلی، کور په ګرځي، تر یغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده، په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاری ته ضرورت لري. دا همکاری که د انجوګانو نه وي، که د مؤسساتو نه وي، که د حکومتي ادارو نه وي، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک کوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري که ځان سره؟
معنوي ملاتړ به ولرو، مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه ووایم چې موږ پرسکا د پرنټ لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنګ ته اړتیا لرو. که موږ د همدغه پرنټر خراب شي، مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو،
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، لکانو ته تللی وای،
نن موږ لکانو ته لاړو، تقریبا تر 300 ماشومان پورې موږ دوی ته عکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه دی که څه هم ډېر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې 300 ماشومانو کزې حساب ورته وکمه، ټول زر افغاني مصارف هم نکېږي. همدغه زر افغاني همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولن لپاره خدمت کوي.
پرته له همدغه چې تاسو ماشومان ښوونځیو ته شاملوي، په نور کومو برخو کې هم کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې بعضې کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومانو تر څنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو. موږ دې برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنۍ لمرۍ نصب کړي دي، او حال په هره کوچنۍ لمرۍ کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړي دي، تر څو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شي به په مفید تمام شي، د انتظار شي بنه یو چا سلیمه استفاده کړي وي. په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي، نو دې په خاطر په ډیره انتظار خونه کې موږ کوچنۍ لمرۍ نصب کړي دي تر څو خلک له کتاب له مطالعې سره آشنا شي.
او څو کتابتونونه به جوړ کړي وي، دا یو مسله. او دویمه دا ده چې خپل د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي، تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی؟
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوست یوازې په خوست کې له سلو څخه اوښتې دي، چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونې، د دې تر څنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچني کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو، لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یوه ورځ وي یا یوه میاشت وي وروسته به نه وي، موږ درې میاشت وروسته یا پنځه میاشت وروسته که تصادفا یغه ځای ته لاړ شوی یو، موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې یا شتون لري یا نه لري، یا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظار خونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو، بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کړي.
ځلان څه بیا بل څه موږ لیدلي دي، هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمني ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره، که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پې وهلی دی، یو بوجۍ دوه بوجۍ سیمټ هم ولیدي، خلکو ته مه انګېزه ورکړې ده، یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکري را غخت لپاره موږ مختلف برنامه لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عماش تمنه پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسولیت دی. سرک زموږ عماش تمنه ده چې زموږ ډیرا هیوادوال تاسو به لیدلی وي چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوی نه دی کړی. په یو بل استلام زموږ پول دی چې ډیرای داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي موږ یې مخنیوی نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عامه شتمنۍ هم ساتنه شوې وي هم پالنه شوې وي د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوي وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف پکې دل موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه او پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی و ډېر باد ښکارېدل. بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمېر ځایونه جوړ کړل. مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عامشت منې دوی پالنه کې او دوی ساتنه کې. مثلا ما ډیر شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ونه وریدل چې دوی د سړک یو تخریب شوی برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډیر ځوانان ولیدل چې دوی یو عامشت منې پول په خپل پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپریږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پوخا به چې خلک پلونه یې منځورل نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هیواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی. د مجبوریت په اساس باندې هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هیوادونو نه کی بیت اخراجیږي هغه مشکلات چې کتاب پیټریږي. اې دې په خاطر هم کار کړای
دې برخه کې زه چې د خوانځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوایم. دوی سره مو یو دا خبره شریکه کړی ده موږ په خوانځي کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساتونه لرو چې د امتحان پور دی. اکثره د خوانځي په امتحان پورسته ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمبر ورکاو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوه. یو سپورت ته په سپورت کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب ته. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا دخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چته بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لاس چته بلډینګ په ځای وکرخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ماڅه، ته د وطن څخه فرار ماکه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ماته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شوم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي مګر هغه دنده د ته نه ورکول کېږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې ده ته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړی او څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړی و، مګر اوس هم بیا هم وظیفه نشته.
مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمینه برابره کړي، دلته باید خارجي پانګوال تشویق شي. زموږ ډیری افغانان دي چې دوی پانګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي، بلکې د وطن څخه د بیدیا مثلا په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کړي، دلته د پانګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
درنو اوریدونکو، د خوستیو ځوانو فعالانو د فعالیتونو پاره ځانګړی درنو اوریدونکو تاسو د خوستي ځوان فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړي راپور ته غواګیاست. د حشمت سرپغه کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خبري خپرونې ته راګرځو.
تپ تپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم تک تک د اور تپ تپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستي ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به انشاءالله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضې اقتصادي برخو کې حتی بعض کسانو ته اقتصادي زمیناوې برابره کړې دي چې په دې برخه کې دوی ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بېلابېلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بېلابېلو هېوادونو ته لاړل. دې حالات خو په پاتو
ځوانانو ډیر تاثیر نه دی کړی.
الخیل صاحب بخی زیاتی کړی دی، ځکه درته وایم چې یو ځوان پانتون کې دی، ماسیل دی، د ده سره دا فکر دی چې زه باید هیواد ووزم، ځکه هیواد کې اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته ووایم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلی دی، خارج دی یا وځي، نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه ووځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب کواکت توایم حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نوو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي، هغه که دولتي چوکاټ کې دي، هغه که خصوصي سکتور دی، ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر ګزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې، ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري کنه، او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو، مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې، نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بیلابیلو اداراتو کې شته هغه یا ډاک نه دي، اعلان شوی نه دي، یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کړي.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي، پوهنتونونه یې لوستي دي، دولسم پورې، څوارلسم پورې، شپاړسم پورې، اتلسم پورې مکتبونه لوستي دي، د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو، پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډېر فرق نه کېږي، ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي بهرحال مصروف نه دي، زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري، نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې، تاسو پوهنتون هم ویلي دي، نو تاسو ولې بیکاره یې، تاسو ولې جذبې کوي نه؟ نو په اوس وخت کې د تعلیم یافته او بې تعلیم ځوانانو په منځ کې ډېر فرق نشي کېدای، ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي، په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایلو په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري.
الخیل صاحب زه که د خوست وضعیت درته بیان کړم، ځکه د ټول افغانستان نمایندګي نشم کولای، په خوست کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی، ځکه دغه وضعیت خپله د خوستیو ځوانانو د خوست ځوانانو ساتلی دی، په خپل منځ کې سلام مشورې دي، په راتلونکي بحث کوي، وړاندوینې کوي، انشاءالله آماده دي راتلونکي ته، او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې که درته ووایم خوځوانان هغه پخوانی انرژي، پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی، خپل منځونو کې کینی ناستې لري، سلام مشورې روانې دي، او خپل راتلونکي نه بحث کوي، او ډېر فوکس دا دی چې دوی څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي، خپل ځان سپورټ کړي، تر ډېره حده په خپل خصوصي کاروبارونو لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي، هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، تاسو خپلو هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی، هغوی محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي، په فقر کې دي، په بیچارهګۍ کې دي، هغوی سره مرسته وکړي؟
الخیل صاحب جناب، تاسو بلیدلی وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لویه کې، قدر ته وایم چې انشاءالله په دې برخه کې به وروسته خبرې هم وکړو، فصل خبرې به وکړو. دوی یوه برخه خیریه کورونو ته ځانګړې کړې ده، خصوصي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو، کلو، بنډو، کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی لوړ زده کړی لري بیکار دی هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دی او کورنۍ په یو داس حالت کې دا چې د غربت تر کرخې لاندې ژوند کوي نو موږ ځوانان ورغلی یو د دوی ستونزې مو شریکې کړې دي د هغه بهر مشته ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفې لري ځکه په نورو خارج ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي نو زیاتره کومک هم سره کړی دی ډېر م هڅولی هم دي او د دوی په پیسو مولیلا الهم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی هغه که ډېر کام دی نیو کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی دی
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنېدنه ده هغه خلک چې راځي یو خلاصته شیدي او دویم دا ده چې د سره هغه بې ارتباطه پاتې شوي دي دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي د نهیلۍ احساس ونه کړي هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي مرسته وشي داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی
بالکل لالو خیل صاحب مونږ په دې اړوند د خصوصي ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه هم خپره کړې ده او بیلابیلو رسنیو سره غږېدلی یو په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډۍ هېوادونو افغان دولت او افغان تجارانو حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خپلو خواو مغږ کړی دی چې بیرته راستنېدونکو کډوالو سره د مرسته وشي کومک دی وشي او په زمن کې مو په خوس ولایت کې بعضی شورانو سره ځوانانو سره کلی مامانو سره او همدا قسم ته بعضی تجارو سره خپل د خپل ملګرو مم په دغه برخه کې کار کړی دی لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجره اغه زهنه چې موږ د ملمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک ورکی ترڅو د امکانات برابر کی او اغه لومړنی شرایط چې د ضرورت ورته لري لومړنی ضرورت یې پوره کی نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپل ځوانانو په منځ کې د سپینګیرو کوایم تجارتان ټول برخه کې کار کړی دی
وعده سه مون په دا ورسته ورځو کې د روغتیاي خدماتونو کمپونو شاهدانو پغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سړک او پغه ځای کې کار کولو همدال عذاب ځینې خصوصي مکتبونو تم زکون کوي نو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بيواز د معرفي کوي داسې په مجموع کې په کومو برخو کې تاسو فعالیت شته
لو خل سیب لکه تاسو چې د وری وکړله موږ تقریبا دا درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بي وزله مشمان چې د خوانځي او عمرې پوره کړی دی چې دوی باید په خوانځي کې داخل شي موږ ملګری په خپل شخصي لګښت او بعضو کمو برخو کې نور تجارت هم لسنوای کړی دی موږ په خپل خصوصي لګښت لری منطقه ته ځو او آلتا مشمانو ته د خوانځي لپاره عکسونه وبسو او همدا قسم ته د دې تشویق لپاره هغه لومړنی کارتاسیا مواد ورته برابرو او په زمن کې هغه ملګری چې په دغه ټیم سره یو ځای دي د مشمان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګری کلی مشرونه دا حسولی دي یو فکر ورکړی دی چې هغه مشمان چې خوانځي عمر پوره کړی دی دوی باید خوانځي ته لاړ شي هغه بي وزله مشمان چې دوی بي وزله دي امکانات نه لري دوی ښه احساس لري چې زده کړی وکړي خزان ورسوي خو اما کم امکانات دي دوی مخه ډب کړی دا مخه نیولې ده چې دوی خوانځي ته لاړ نشي یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړی وکړي ولله الحمدلله ملګرو په ډیر بي وزره مشومان خصوصي مکاتبو کې داخل کړی دي او همدا قسم ته په خصوص کې ډیر شمیر خصوصي مرکزونه دي هغه کې د انګلیسي برخې دي ساينسي مزمنو دي 13 ورځې موږ دی و کورس سره وغږیدو کناټ مو ورکړلو تقریبا لزګونو خوانځي نه وګرځیدو هغه بي وزره مشومان چې دوی خوړی چې خاص دا کړه وکلا غزمنه دا کړه وکي تکویز زدا کړه وکي نو په خصوصي کورسونو کې مداخله کړل او بل لو خل صاحب موږ ځوانان د سرکونو کلونو په برخه کې ډیر فعال دي هغه سرکونه چې رغیدل دي بیا رغونې ته ضرورت لري یا مثلا هغه پلونه چې بعضی خړون وړي دي موږ ځوانان لګیا دي روزګار کار شکل یعنی بغیر د کوم امتیازه دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړي ده. صحیح بار حقې موږ ملګرو لکه تا چې یادونه وکړله په تیره روژه کې موږ تقریبا تر زرګونو خلک تدوي کړل چې انشاءالله د روژې وروسته به دا لړۍ دوام لري بېلابېلو برخو کې هغه لرې پرتې سیمو کې چې هیڅ کار صحت برخې ته نه ده شوی. موږ ملګري به انشاءالله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیایي او هلته به کیمپونه جوړوي جوړ کړي هم دي په دې برخو کې ټولو برخو کې فعال دي.
وعده صرف که د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د ونډې د بهبود لپاره مشخص وړاندیز ولرئ مهرباني وکړئ.
الو خل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډېر کله کده کړه رسنیو سره غږیږو یا مثلا یوې منطقې ته لاړ شو د ځوانانو سره خبرې کوو. تل مو ځوانان هڅولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیه وکړي. دوی ته د کورنۍ سترګې دي دوی باید تقویه شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکړي. تعلیم یوازینی زیور دی چې ځوانان او همدا قسم ته هیوادونه ساتي. پوزیمن کې بل وړاندیز مې دا دی لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکی معنا په راپورته کولو کې که په هغه هر برخه کې وي که مثلا سیاسي برخه کې وي ټولنیزه برخه کې وي اقتصادي برخه کې وي او داسې نورو زیاتو برخو کې دي دوی باید یو ځای کار وکړي راولاړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکی مرسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجېږي.
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستیو ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسته راوړنو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکوو. خاغلی قدیر الله امیرزای صاحب تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځی کې زده کړې کوئ، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخکې شاید اوس هم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهمو پانتون څخه دی.
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره ووایم چې د پانتون اوسنی وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته. یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفک شول پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناست دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي، مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی ده. تدریس ته نه پټول منا دي استاد علاقه شته نه دي محصل
ذکر خو خلک چې عموما ځوانان تر لاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل خراتون کې په خاطر باندې. داسې ځوانان نشته چې هغه ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم کنه هلی هم دوی باید هڅه وکړي، کوخه خو کې هم پانتون ته حاضری ورکړي او هم په زمن کې خزده کړی وکړي.
ټول اول غټ لامل دا ده چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کومنې بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نویت به په څه شکل وي، دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په دوی چې یو محصل پانتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړهخه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي یا وطن نه د فرار د تګ یوه لاره پیدا کړي. نو بیکاري د کریکولم چینجېدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزده کېدل دغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوسته.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپله شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلند کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغو شتون د محصل له زده کړو را وګرځوي یا د له زده کړو زړه ورته ورکړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نوره لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پانتون او د ځواني او لوستې طبقې ترمنځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي تاسو پوینا چې هغه پخوا څلور کال پنځه کال شپږ کال پخوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلی، او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوي دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفېده مسیر نه ده معلوم. چې پانتون نه فارغېږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کېږي، داسې یو حالت وکې کېږي چې هغوی بیکاره کېږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده، بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي. او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پانتون کې، په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي. یعنی که زده کړې دي وکړي هم بې کوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی په دا چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه دې تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون راګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږ هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده او که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الو هل صاحب څومره چې زه ګورم ازه سنجوم، محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پوهنتون ته چیپ چپټر کتاب څه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خلي، بیا چې راځي بیا په همدې لالچ کې په خو په انټرنیټ یا په اباس ساتیرایو باندې وخت تېروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخ ته وړي، نه پوهنتون نه څه خلي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برحاله سیمستر کې ډیر تاکید پکېږي، هم په استاد باندې کېږي، هم په محصل باندې کېږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي په ازیرا هم کوي خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوزو ډیره خوري د محصل ډیر تاک پانتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو وي پایله یې منفي ده یعنې ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې کله نه هغه یلی درس د زه بیا تکرار کړم تر څو خمې په دماغو کې کښېني.
قدیرالله میرزای صاحب مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپله پوهنتونونه او علمي او اکاډمیک مؤسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الو هیل صاحب محترم دغه مسله به نظر استازونو ته فرق په دې وکړي چې بعضی استازون په رویه کې سخت وي او بعضی صمیمانه وي آرام وي نو موږ خپل انجینري استازان څه چې د تیلی وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړی وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اودو فلل یا د استاز او د محصل ترمنځ د صمیمیت نشتون د خپل زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاز موږ ته لیکچر ورکوي د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزا صاحب څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولټه کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الو هیل صاحب محترم موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو یعنې بعضې فاکولټي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولټي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو موږ نه د طبابت برخې ته نه د انجینري برخې ته نه نورو برخو ته موږ نه ښه لابراتوارونه لرو او په ټوله کې موږ نه داسې یو ښه مخید برابر کړی دی پوهنتون کې چې دې په دوه چې محصل د ونې خو ته وخت تیر کړي سیوري ته کښېني په مقابل کې د کمپیوټر لیب کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کی دغه دی کتابتون نشتون د کمپیوټر لیپ نشتون دغه دی انجینری طبابت بعضی نورو برخو پوره دی لابراتوارو نشتون هغه څه دی چې د محصلینو په وړاندې ډېر ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیرالله امیرزای صاحب په وروستیو کې یوه مسله شته هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده که هغه ستاسو انجینري ده که کمپیوټر ساینس ده او که ویترنري ده که فارمسي ده دا هغه دی چې په آزاد بازار کې ورته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي څه غواړې چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوې باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو که هغه اقتصاد نه فارغېږي هغه که زراعت نه فارغېږي هغه که طبابت نه فارغېږي هغه که انجینري نه فارغېږي یعنې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټو پوره یو لابراتوار هم نه لرو حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي دغه د کانکریټ کپاسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي موږ د هغه پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم مخیت په نه برابرتیا بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زه هم همداسې یم یعنې چې ته ټیس ونه کې ته تجربه ونه کې ته نشې کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پولې لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوسته ته نرولو هغه موږ هدف چې شی ده یا دغه کپیسیټي لري چې هغه موږ ته لوسته روکي کنه.
مننه قدیرالله مرزای صاحب ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
شرنکوی ستار دے تن تن وطن میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
ستا د یاد پټال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا په خیال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا په خیال کی تم یې سندارا تل پسورو تال کی تم یې سندارا تل پسورو تال کی تل پسورو تال کی تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګپال او شاعر په توګه دا راته ووایئ چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي، ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډېره ونډه د ځوانانو ده.
ډېره مننه خلیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعري کېږي، بنډارونه کېږي وخت نه وخت. تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلې کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعري کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده، یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده، یو شعر دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده، خو په زمن کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نه وخت. نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري. نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي، یوازې وي وخت نه وخت. هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي، په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي، یا څوک بولي نه، نو یا خوند نه ورکوي. نو هغه شاعران هم وخت نه وخت ځورېږي. په نورو فرهنګي برخې کې هم مثلا مجلې، جریدې، هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل، دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجله چاپ نه کړي، خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني، په یوه اخبار کې ونه ویني، د یوه راډیو تلویزیوني طرفه ونه ویني. نو د دوی علاقه نور هم کمیږي. نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو، یا میلو ته چې وګورو، یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو، دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی. خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې دا شان وضعیت نه وي، خو اوس لږ د کسات د رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده، خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري. هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزوره ده، لامل یې څه بولئ؟
دلته خلیل صاحب موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده، چې په ونډه یې خبره وکړو، دلته په ونډه کې په افغانستان کې ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، په فرهنګي شیانو باندې وغږېږي، مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږېږي، په ملي هویت باندې وغږېږي، په ملي وحدت باندې وغږېږي، د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږېږي، مثلا په نوروز باندې، په سپرلي باندې وغږېږي. خو هغه شیان ځینې بعض شیان چې دوی په غږېږي نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي، او نه په زمن کې ځوانان دومره مداوي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي، یا دوی محدودیتونه زیات وي، نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کېږي، د دوی علاقه کمیږي، د دوی مینه کمیږي، چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کېږي. مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږېږي، کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي. ورسره که په ملي اتڼ باندې غږېږي، دلته د دې اجازه د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي. همدارنګه په ځینو نور شعرونو باندې یا په مقالو باندې دې لپاره کده مقاله کې مثلا په آزاد مجله وی آزاد رسنۍ چې په آزادانه ډول دی فعالیت وکي خپل ادبي ذوق تم د خړوبه کې واخا مقاله ولې کې مثلا په یو کلتوري میلا باندې خبر وکي یا په یو غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبر وکي نو هغه امتیازات یا هغه شان دې لپاره نه پیدا کیږي چې دې هغه تور شي او په هغه باندې کار وکي او د هغه سره مینه زپاشي یا علاقه دې شعر ادب ورسره د ملي کلتور نن سره پیدا شي.
ګربزوال صاحب مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روان دي لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځایه همدارنګ نادر شاکوټ کې په اسماعیل خیل مندوزوي کې دا ټول سیمې لګ لګ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که احیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي و مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بندار به جوړ کړي. خو هغه پاغه کسرت باندې پاغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته. څه فکر کوئ شاعران کم شوي دي، علاقمندي کمه شوې ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل الخل سے مخکب په کال کې مثلا په خوست کې څوک لوړان د خوست چنار مشاعره چې ولوی مشاعره او بزرګون شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران بدلته دعوت کېدل دلته براتلل نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بلبل خل صاحب دغه مجله خبره چې ما وکړه په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده دوی په خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شعر وي نو حتمن دین خوشحالي کې په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نوم نشر شي د تلویزیون یا رادیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښ وو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره د فرهنګ لپاره یا دې لپاره کار کېدو علاقمندي که مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري خو بیا هم کچیرته حکم به اداره ورسره په څنګ کې چرواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي دوی ته یو هغه دوی د خیال د فکر ازادي ورکړی شي نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډارونه اضافه کېدلی شي مشاعرې اضافه کېدلی شي. مخکې مالو خل صاحب هغه که ووایو په دغه اخیر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وو او دوی په سیاست کې مشغول شول دوی په کار کې مشغول شول د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسي نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پراته دي یا مثلا ټوکې چې دی رټولې کې د ادب په برخه کې نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کولای بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت په جمهوریت کې په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله دوی بودیجه په تعمیر باندې تعمیر یوه اړتیا ده په تعمیر مصرفېدله که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې په تحقیق باندې په ادب باندې مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې موږ په هاد مماد باندې یوه خام لیکنه یوه خام جلا په غذای کې یوه خام شاعره ورسره په څنګ کې کاکی کراک بابا مونږ وخیو چې د خوست تاریخي ځایونه دي په دې غذای کې یوه خام شاعره یوه خام مله فرم باغ په دې باندې دي په تاریخي ارزښت باندې مقاله ولیکل شي د ځوانانو لخوا تحقیق وشي ریسرچ وشي یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی د دې یوه خاص څېړنه ځوان په خوست کې وکړي په بدخشان کې وکړي په لغمان کې وکړي په پنجشیر کې وکړي په نورو ځایونو کې وکړي نو هغه شایان الخل صاحب په یوه اندازه کمزوري په هغه وخت کې ما وایي چې تمیر ته متوجه وان تر دې چې کوم فرهنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي. هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو یا شاعران چې وګورو یا د ادب مینوال چې وګورو یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي دوی ته څه توجه ده؟ الخل صاحب دا خو یو فکر غواړي یو امتیاز غواړي یو ځای ته تګ غواړي یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي په یوه باغ باندې غږېږي د سل په یوه غونډۍ باندې غږېږي په یوه زیارت غږېږي نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بلې پسې خرابېږي لا هم کمزوری کېږي خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي کتابونه لولي وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي نړیوالې رسنۍ د شریکې نه کی بلکې دی په خپل د فیسبوک پانو طرفه ورسره په څنګه د خپل ټویټر طرفه یا د خپل ټیک ټاک طرفه د خپل شعرونه خپل مقالې خپل خبرې شریکوي چې دا غو د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر چې دی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګه یو مینا هو د ادب سره مینا ورسره په څنګه غو د دوی غو د ادب برخه ورسره غني کیږي نو نور کوي په زیات اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې ځوانانو لپاره د شاعرانو لپاره خاص د هغه خلکو لپاره چې ریسرچ کوي دی تحقیق کوي په پوره پیمانه کار نه دی شوی خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکم به ادارې او چارواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزل شي ځوانان تحقیق وکړي ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږیږي د وطن لپاره په درد وخي دا به ډېر مؤثر او ګټور وي
ازار مخلص مگرانے دل ربا ہو ہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته غواګیاست او زبوق غږ مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري